سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واک لیک د ټیم راپور ورکړی چې د غوښنې وسنې جیک پړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې د افغانستان څخه په بي ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار د افداده چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. NBC News تلویزیونی چینل د یک شبی د ورځی راپور لمخې د ترامپ ټیم په 2020 کال کې د افغانستان د وټلو د چیرنې لپاره د یو کس د یو کمیسین په جوړولو غوړه کوي. تغه هڅه په هغه کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوړه کولو په بهیر کې مستقیم داخلو. دا ټیم به د تخلیه د ملي کولو څرنګوالي وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول کوم تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور لمخې دا معلومات امریکایي چارواکي او لیوی بلې سرچینې چې له موضوع خبره وتر لاسه شوې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوق هم اغیزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پانه کې طالبان غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یوه زلزله چې شدت یې در اختر په کچا 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځي سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشو. مرکزی د فیض آباد د ختیځ په 2.8 کیلومتره کې تر ځمکې کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 3 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید 2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 3 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبې په ورځ د نومبر پښلمه بي تسلید متحده عربی امارات په ګروپته تر سره کیږي. روسي خبرم دا چې د غزي په بیت الله کې طبي کارکونکو ریټرز خبري ایجنسی ته وویل چې پر یوې څپړیز ودانۍ د اسرائیل په ملک کې لزګونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندونه ده چې دقیقا څوتن مجل شوی دي، خو د فلسطین د ملکي اسرائیلي حالات اداره وایي چې شاوخوا بیتنه په دې ودانۍ کې وسیدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiyo.com کې اوریدلی شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په تړاو د ټرمپ دریز اتصاد خبرونه کې به جزئیات درکړو. دغه میرمنې په ژوند به هم پوښي چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده.
او ما ته دا په غاړه د خپل مرستامي ویره د قسم د ټول بګنې نه د شپې تیره کړې د دې مې دې د وګولو مخ نه ناوړي.
او کونړ کې د لرګوي بې مخ په لوړې دودي
په کونړ کې په خواښه ده. ما په خپل شه د سوخت لرګي په اغستل په 2500 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شته ده 100 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سرینې نیونه پراخې دي او قربانيان د بیرته ستنېدو ځان لري. یا دفتر په خپل اکسپانې لیکلي چې خپل سری توقې پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاریډلې پراسه کې ګډون کړي. نور جزئیات د سره کاړه پرابورګي.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی، چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خبرې دوست موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
پر طوله که ده طالبان و زندان دیره ویره لدی. دوی سختش کنجه کوی. او کلا چی چوک ده زندان و ووزی تل ویره و وحشت لدی. زخپلا نسم کولای پا ازاد داول فعالیت وکلم. او چیر تولار لسم. امنیتی ستونزی مهر و رزیتی گی. او ده توان هم نلرم چی هواد پریکتم.
نمیتونم. هزینه ایرم ندارم که کشور ترک کنم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته هم که بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوای و نه په بند کې وم. هغه وی و نه کی به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. ورسته چې خوشی هم شوم زبې غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زبې کله هم په وی سیمه او کله په بلی کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته یې نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستانه د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو چارواکو د نومبر له ترتیبولو کار پیل کړی دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ NBC نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18 د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو ته سپاري چې په 2021 کال کې د اګست په 15 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه یې لاس درلود. د NBC نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلاټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکېلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلین هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملاً په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک شوي او نه کوم تحقیق سوی دی. دا راپورونه وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفاوې ورسېدلي وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د 14 امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایدن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر وړاندې اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایدن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایدن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایدن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایدن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یک شنبې په ورځ وویل
The Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
The Trump اداره باید بشپړه کرا او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وترو چارې داسې له ناورینه ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسولیت ولسمشر بایدن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راځي کیږي چې افغانستان یې په چټکه د وترو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسولیت متوجه دی چې د سقوط په مهال د غیر جنگي تخلیه چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
لومړی سپینې ماڼۍ ته باید ټرمپ او د ټرمپ ټیم لاړ شي او د جنوبي آسیا په اړه باندې باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. له هغه وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سړی ویلی شي چې پر افغانستان او په سیمه کې تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړه لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش ادارې سیګار مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ټرمپ او بایدن ادارو پریکړې د افغانستان د جمهوري حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاوز د لمنځتلو لامل سوي دي. د ټرمپ او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون نور مهم ټکي چې د زلمی خلیلزاد لخوا یاد سوي و او ویلي و چې دواړه لورې په عمل کېدو مکلف دي د ترهګرۍ پر وړاندې د طالبانو مبارزه بین الافغاني خبرې اترې او دایمي اور بند و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په بدلېدو ده، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د 23 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده.
شپېته کلنه زربیبي وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هیڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختی سیمه پل چرخي کې اوسېږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوې بن او بلې د زوی میرمن ده د یوې سوارلس کسیزي کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبي وایي په ځمکه د سر سویری نه لري او په اسمان ستوري او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
زربیبی
چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري، د وای د ژمي پراتک چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري، حیران ده چې سبا کوي. لیوی خو د ماشومانو ناروغي او بل خو په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
نو خو لا ډیر سره ورور ډیر ګډ و د شاله تو کې چې دوی فند په کور کې واره یې تمان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګ کړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولا د احر شهر یا نیو ګل بخاري نه لرو لړګای نه لرو کړي را باندې لونی سوي کور کې چې خرچ نه است.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلي، خو د زربیبي په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړي او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانکور اختصاصي ازموینې مخسل سي. دوی تازه دغه غوښتنه په بلخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت یې جوړ شوې غونډه کې کړې ده. تفصیل پر راپور کې ورو.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي لکبله په هنتونونو ته د ورتګ لازموینې پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14مه د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د امکاناتو د نشټوالي لکبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرس په دغه ناسته کې ویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود به
د پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکتود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل ښار اوسیدونکو جمشید چسترګي د ماین چاودنې له وی پی خوروس څخه وسلید نه لري ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
لهجه رئیس چې وسنۍ حکومت وخت رسیدلې لبد مرغ دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړي توګه نابینا وسره هیڅ ډول مرستې نه دی کړی. دوی باید د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشند در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابینا او لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر نابینا افغان جونې د ښوونځي او پانتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روز روز د نړیوي
نن د محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوسوم نو لسترګې مې وښ کې راغلي، ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځي او پوهنتون دروازې را باندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لمړیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدید میاشتې تر 1:30 دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوېږي. نور تفصیلي پر راپور کې
د سپینې مړې د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل د خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینې او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړه. د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبی سمندرګي د مسایلو په اړه خپل اندیشتې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالم او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کناړ مرکز صدابات او نورو اروارو سیمو اوسیدونکي وایي د ژمیره رسیدو سره د سوان توکو په ځنګړي ډول د لرګي بای مخ په لوړې دوی دی ورسوک نشي کولی چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د صدابات اوسیدونکو ګل محمد ازادي رادیو ته ویل هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي چې دې کار په کونړ کې د سون لرګي وبي لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایست وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیل ته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای په خوا به 50 کیلوي من لرګي په 200 او 250 افغانۍ وخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې په خوا شې ده ما په خپل شې د سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200 او 800 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ور کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولی یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، د شنې ساحې ول کېږي، دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیس باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینم ډا کې وشنې د پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې شنه ساحه ته متوجه وي، خو بس په پښتنه ورزو بوټه چپا کوو ولې په وازه بل نه کړو.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالداري چارو مسولینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سون توکي له کومه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دیوران کرخ سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د جواري سیمې اوسیدونکو وایي چې د ژراندو لريو اسنتیو به برخه پاتې شوې دي. نور حال د نجیب الله خپل راپور کې اورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتیسیمې ژورې ځوان شورا خرقې کڅکې سنځلي او شودې ککړي اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو به برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوځي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل:
"بوستا په غرینا کې چنه دی خو به واسای د واجه میر د څلې بنشتا کچینا شتاغه څنګه خو د واسای د واجه چې کمه دی میر بنشتا دا دوله بتره بچای چې کمه دوی مشترا کومه کته نه دی شوای."
د ګربزو د جوړې سیمې او د دې زاید نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګدا او خرابلاره خپل ناروغان خوښ خارته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غانشته دا میرو ورسوالۍ تدریمي یا مرکز تدریمي ولایتا درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د توس خپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډېر زیات مشکل دی دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یو زده کړو ته د خلکو لاسرسي د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاو خاصمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستي لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلی اوسیدونکو شالی دوهل:
"میر د حکومت نه دا غشتنه ده چې مشک د افغانستان د ملک د خوري باید مش د زر 1500 مشومن نه د دستریږي چې د مقصد خپل نوم نشیل کلای به سواد استرشي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د جوار شاو خاصمی لوی کسی او پریمان از مکی لري، خو اوسیدون که د خپل زمکو دو بول پاره دوامدار او بنه لري. یو تنزایی اوسیدون که عبدالله پا دیالوایی:
"او دیر ستر کسی نالاری پا زرین جربم زکا لري، او باو غرائیزه بشتا خو دیم تا میش دیر ضرورت های که دیم چهری میش ولاری او بیا میش تا علاقات دیر پایدا حسیل شي."
بلوري ته زوی چارواکي د ګربز ولسوالۍ د جوړې د سیمې او د زایت د نګدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې زوی مشر لال محمد گوهر وایي:
"موږ هم یو مسول په صفت باندې ان شاء الله خپل مشرانو ته غږ رسو، د ولایت له ادارې سره شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي، مکتبونه ورته برابر شي، اسپیتال ورته برابر شي، تعلیمي سلسله ورته زیاته شي."
یاد دیوی د جووري او نګدی کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبره یو تریزه یو باک مساخیل او قلندر او سپیری ولسوالی کې هم غنی داسې مشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ یو ارتیاو به برخې دي او له دې کبله لشت ستونزو کړیږي.
د زهر کاروان خبرونه دلته هم له روخ تر خبرونه